السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغې هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکو مرزیه احمد زیته چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولې دي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د بهرنی چارو وزارت مرستیال خلیل کرزی د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او کنه، خو دا ذکر شوی چې افغان حکومت د دې ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیر شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې تر سره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ترڅنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي. عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی، لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره په رښتینې ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایې واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري له سلو څخه زیاتې د تایید رایې واخلي، خو د ستر محکمې د عالی شورا لپاره بلې کاندید انیسی رسولي ونه شو کړای، سو د ولسی جرګې له لوري 15 جمعیه و رایې لاسته راوړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د غپوس لپاره نوی وړکس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبرپاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد زاکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوه میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړې دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرترسولو په مقصد راغلی وو. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوې دي. د ایران تمرکز مخکې له دې د یو اقتصادي بندیزونو په لری کولو و چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا په دغه هیواد باندې لګول شوی دی او اقتصاد ته سخت تاوانونه رسولي. خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لرې کړای شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیځ ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړای شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یو مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالۍ یوسفزۍ پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: افغان حکومت وایي تر روژی وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه ورځ په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل شوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه منیمه کې د معمول سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقوقو ته ځانګړې شوې ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو شوزو په ونیس پروګرام کې هم په بهر کې لایې ویبل افغاني مېرمنې سره شګېدلې او په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات راوړو. د یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روجی ورسته بل طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې ورسته لاغه کې چې تیر ورځ د پاکستان په میري ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزی د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد لالودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډېر مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیر شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د غرض د طالب استازو ترمنځ د سولې لمړنۍ خبرې ډېرې مؤثرې وي او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوې. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو پکې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شپې وړاندې په کابل کې خبرې اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روژه وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغې غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. ښه ده چې د ښاغلي مستغنی لاندې خبرې واورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړو لورو وای دواړه ډېر لیوالتیا هم درلوده چې سوله ټینګه شي. ښاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایه او ویل چې کوم استازي چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استازي دي او هغه اوازه رد کړې چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د ریوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د دې شورا ځینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی او د هیلو خو د چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لاره هوار کړي. خو اوس پښتنه داده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لاره هوار کړي کنه؟ د هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود جواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود را سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب، ډیر خراغ لښ پرونه ته کز ما غوړی راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دا چې غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استادو سره کېږي به د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلی مسله دا ده دغه کسان چې تیر ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبان استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړی وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اوه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو تحریک د هغوی
غړیتوب وست نه مانی. بله حاجی صاحب، ډیرو بخی حاجی صاحب، وخت خبرونه کم دی. فقط دا وای چې اوس بهرنۍ چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبان له خوا استازیتوب کوي هغه د طالبان رسمي هیات دی. څه لاد دی چې بل اخر طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوی دی؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیر تا طالبان خواکن د جنگ نه ستری شوی دی، اما مسئله دا ده چې دغه هیات چې دوی د مذاکرات ته اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینول دي، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې دا غوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغه غونډه کې ګډون نه درلود، اوس به پاکستان د ځان د خلاصي لپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپل وسه وکړی او ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دی په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد سیاسي چارو کتونکی حاجي سید او ډېر مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او لوریدونکو سره په راتلونکو خبرونه کې شریک کو.
ډېر مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخابخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویلامیا خبره کړې ده او غوی هم ویلې دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو آزادی رادیو ری دوستانو اوراندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل. اوس یو بل موضوع تر ازو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تملاتر شمیر راستر بل زیاتې چې په دې ورسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس وس د ابو طالب په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي داعش ته لیوالتیا شوډلې ده. د ازبکستان وسلوالې ډلې هم ویلي چې دوی ډیر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره نه دلیدل او غوښتنه کړې باید مولا عمر ورته ویډیو پیغام ولېږه. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسدالله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې مولا ابو طالب چې ځان د افغانستان د روحاني ډلې مشر بولی ویلي کډ مولا عمر ویډیوي پیغام و نه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړ را جلب کړل او دا پر لپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي. د او ځین نور پښتنو ته به د بحث درانه ملمانه ځوابونه وایي. د بحث ملمانه دي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکو جنرال غلام حسین هزاره. ډیر ستړي مشي خرابات جنرال صاحب هزاره بحث تاسو نه پیلو له داعش څخه د حزب اسلامي او د غراز دی روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه غیز وکړي؟
ډیر زکه چې دلته هم بی عدالتي دي، هم ډیر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري، هم دغه بی عدالتي او چې پر مثال حکمتیار دي د قدرت نه لري وساتل شو هغه وقدمند دي. اوس
جنرال صاحب وخت انحصار کنه د محل د ملي وحدت حکومت دی، تقریبا هر دلته حقیقي حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلي دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي د موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دي چې ملي حکومت حکومت
نو دلته حزبیل دی. او بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه بعد حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیوړی کړی
ډیر پیوړی کی. دلته
حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سدي چې قطره قطره دریا شاو فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه خلک او د حکومت ترمنس ډیر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته جبنی شخړې قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره یو لاس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته د خپل یو ډیر ستره دغه دی او بل خو د داعش لپاره د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی او د سره ډیر پیسې دي، 100 مليون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخېدو په ارتباط دی دغه کړی دی بلګې کړی دی.
نو اوس ډیر مننه روس به تاسو راسو خغلی پښتون جنرال صف هزاره ویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري
کړي او د خپل ځواکونو لپاره هتاو 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او د غرازین نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا، د دې عمل څه بولی؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیر ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د امبستګۍ یا هم نظری خبري او شایعات نشریدله. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعیا قابل قدر قابل احترام شخصیت وو. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعیا د یو ښه توصیه او د یو ښه مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړی و، د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کی او یا د دې دوه ملګری سي نور دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سرم څخه شرایط ډېر لري دي، هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله، پس نو د مجبور سو چې باید دایشت پناه یوسي.
ښاغلی پښتون، داسې هم ویل کیږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې به خیر کړی وو. تاسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تیرو ډېر رسکلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیه ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼي چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېر ځای تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو وینې ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزی صاحب په حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري، په کړو چوکیو کې لري، یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس د ستې په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. ډېر کم پاتې دي، فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص الته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دي او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره کلا سره ورکی کېدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي، په دې پدیده سره ځان خلاص کی او افغانستان ملت چې همیشه کړیدلی دي نور په دې د جالس خراب وس.
بلې کورابات جنرال صاحب، هزاره تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څاره د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوئ کدا سم ملاتړونه دوام وکي؟ ممکن سبب له بهرنی جنگیری ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي. افغان حکومت دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده، آیا دوی به وتوانیږي چې په دې ورته سره چې وسل لري د داعش ډلې او د نور ملاتړو فعالیتونه وځپي؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر دیار لاس کالو کې
افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان مات کړي او رستر بلې نامني ډیر شو
اوس چې داعش هم سره دغه شي چې وګوره چې داعش یو ډیر لوی پروژه ده
اما داعش طالبان سره بیا په مخالفت کې دی دواړو سره یو ځای کې
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده طالب قصه اوس ختم دي یعنی عملا ده هغه چا لخواتی طالب حمایت کیده هغه سیمه د یاد سیمه هوادون لخوا یاد منطقه یاد فراس سیمه هوادون لخوا وست په طالب باندې هغه سچی امریکا غوختل پاکستان غوختل افغانستان کی زای پزای کیدل افغانستان پدیسی او حالات و پدیسی او یو یو مور باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دید
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبان زکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه خی چې افغان ځواکونه دوی ته ماته ورکړي څه اله د آیا نور څه عوامل شته چې دوی
ته عوامل نور مشته عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بوزکشي جریان لري دغه دوه ټیم او اصلاحات او همګرای او غبل شي دی عبدالله او د اشرف غنی دوه ټیمونه دوی یو بل سره بوزکشي جوړ کړی دی افغان ولس وزیدی او دغه د دوه ټیم چپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان وحدت فکر ده په دوه ټیمونو په دوه رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات د دې عمل شوی چې د داعش وحدت په افغانستان کې زمينه برابر شي کور بعد پښتون صاحب تاسو مخکې ویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او حقوق دي سلفیان او هم وهابیان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حمله وکړه همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیر شپه په حمله کې 50 د داعش جنگیالي وژلي یعنی دا د سرګندوی کې چې حالت ممکن له زرو زیات جنگیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړ او د ملاتړ دروازه ځان ته خلاص کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بل ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خاصې مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بندي جامعې په موجودیت کې اوس دا غتوان او طاقت نه لري چې وغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان ولیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل غنیایي او شتر رسیدلې دي هلته تر یو ځای پورې خپل رسوخ او 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 ځای پر ځای کول کېدای شي چې مخته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو ګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې یو کونړونه و الته وهابیت همیشه پر مخ تللی و مثلا په پخوا کستس په دی مجیب رحمان برامه کوم مشر ری پاو کې و د دوی چې بیا ترور سو اغم د دغه طریقې مشر و په همدغه شکل سره نور مشران الته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجه و نو زه بهتر مثال ته تاسو در کوم تاسو ګوري داعش په اندازه په جنوب کې و ټکول سو لسن په فراق کې بيخي محو سو دوی ته جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې در ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د عامل شوی
چې دوی نه ملاتړ د کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځای مختام لاړ سي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د جهاد جمهوریت شروع په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځای پرې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوسټ وچ دام ځکه موږ سر خوري او دا غیم ځکه سفریز وکړي دا غیم جهادات سفریز وکړي افغانان ټول افغانستان الکې او دوه هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده، دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه، د عربي جامعو څخه مطلقه مبرا او مجازه ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګری ده، دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بحث د پاشي بوتر سدلی فقط په لاندو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډیره ناهیلي څرګنده کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلې چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډیر راته په لاندو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وېریږي او د خپل سرنوشت نه هم وېریږي. هغه وخت دي چې مونږ کولای شو تبدی هم د منطقي هم د فرا منطقي د تهدیدات سره مونږه مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډیر لاند ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي ترڅو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستیر طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر غي سرباری راغي، هغه اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترین لار دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقع د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کې شول سي، د دوی حرکت په خپل منطقه کې وغندي، د دوی جذب و نست اجازه ورنکي او حکومت هم بدلیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی د قناعت ورکي چې نور افغانان د پیسو او یاد او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد د بس میلمنو د ولسی جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکو جنرال حسین هزاره، ډیره مننه.
له اسد لالودین څخه مننه چې بحث پر مخ وړه. اوس 2:30 د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غلیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولې دي. د ایران یو لوی چارواکی نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتمی خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا وبخی او روسیه سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا دغه پریکړه لیک مخه نیسی چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو غنا وژنه عام قتل غنی.
او سمور ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لرنی کمرغ ځینې غړي لکه روسیه او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې واجد ناظر حق ترلود او د رای ورکول حق نه لاره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشري زبه د رواني ونی په پا کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلي سوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي سوي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړې، په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابر سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول له مخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 پوله، یو یورو شپېته افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 588 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرونه لار ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرونه لري چې دغه ورسته د ماشام د وڅخه د سهار تر وبجو پوری د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای شي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والی له مرکزی ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برښنا لپاره خصوصي سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلی لوړپوړي پلاوی ملي سوداګر وهڅول ترسو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابر او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدید دونکې انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس علمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه جمعنه وبلل او زیاته کړ چې لدی لارې به د برښنا ضرورتونه را پکړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بنکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په خلصان کې موږ د برښنایي ضرورتونو د راتلونکي خاطر باندې راغلل او دا وایم چې دا به بښ په دې اکاډمي شکه د خلصان د لاس او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکی کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه سالو میاشتې دوه درازو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دي جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
په تېر کلو کې په 100 میلیون ډالر د کندهار د برښنا په نامه او د کجکی باندې د توربین د نصبولو په نامه مصرف سوي ده. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب
د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني د برښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونسپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایا او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعال او کندهار ته د اړتیا سره سم برښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو ورسته د دې ولایت د ګمرکي اوایدو کچړتي تاسو ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لارا چې په خوابه پر هر ورځ د زګونو بارولون کولو یو گاډو تګ او راته کو اوس له کال ډیره موده کیږي چې د پولې په پوری لوري کې تړل شوی او د گاډو تګ او راته پر نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیگ نور لارې هم شته چې گاډی پر تګ او راته کولای شي، خو په ټولو لارو لیوي خو کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زموږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راتله، چې تقریبا د دیالس میاشتو راپدې خوا زموږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغېزه کړې زموږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغېز کړی.
زه نور علي افغان، زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوه شوې؟
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې شمیر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر دې له هله زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شیر د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای سي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتي لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه واورئ د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې شوې ده او هم د مخکښو شوزو نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر زیوی نهایی موافقی تا درسی دول پر مذاکره لکر که چرا مخامخ سویدی. دیپلماتان وای ایران خپل غشتن نوری هم زیادی کردی. ایران مخکی دا امریکا و اروپایی طولانی لخوا دا لگول سوی اقتصادی بندیزونو دا لرکی دو غشتن کولا، خوص وای دا ملگور ملتونو لخوا دی دا ایران دا میزایلو پر لانجمن پروگرام و متعارف و وصلو لگی دل بندیزونو هم لرسی. سالی محمد سالی نور چو زیاد را کبی.
غربی ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدوده کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و. د وینا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یوه غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځنی ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنې د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفحه په 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنوي وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه او امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوي اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور په منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری اما کوم آزادیګان او کوم شرط او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچ دوغوی برخورداري او خو کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغان یې چې د بهرنی ملکي او د ټول دی یو سن حقوق نه برخوردار دي او اوغوی ته باید تبعیض مختنشي. په دې قانون کې داغلی دي چې کوم خارجان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوقی چې لکه عقص حد لکه عقص تعلیم تربیه باید چې ټول د غوی فامیل هم برامن شي چې نور کسان دلته په افغانستان کې دوی حقوق نه برخوردار دي باید چې د غوی حقوق نه د خارجیان او هغه فامیل چې دلته اوسې کې غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرني اتباع حقوق څه ډول لرزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په امر کې ځوان نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارې سرته رسوي، او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته کاروبار چار مخته وړي، دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چار او خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم او اس چې په قانون کې راغلي دی او اس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یی ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ځوان آزادی
خزینه په سر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مو د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وګړو باندې باندې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو سره 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څلوېختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي، غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي د ولد خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او مؤسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخورده د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی ته او خوی خوړی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه ملته وکړي. دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه، هغه 8000 نور د کسان تر اوسه جواز نه ده نیولای غیر قانوني دلته کار کوي، او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحد سرحدونه په همتایګانو سره ډیر زیات سرحد لري او د دې زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي او از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډیر یو مشکل به کله شي یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار لپاره راځي باید چې د وزارت کار عمر اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله جواز ورکړل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دینه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
د مخکشو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خداوي چې زبه پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلای مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل څه چې مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستوره راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوي؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغو هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستله هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په راډیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم ویله او ټول هلکان سره ډېره در دېږمه سې پوهنتون ته نسې تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی سې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کې تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، سه له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړې، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړې بابا له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړې.
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ساجي رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو او یا هم 00420022 یاو یاو 15.